سه پس زیاد از حضورتان قاضی صاحب تشکر از شنونده عزیز که تا ایدم ما را همراهی کردن. تا یک ساعت دیگر میخوام با همکارم رضوان مراد همراه باشین. وقت خوش داشته باشین.
دیر ازیاد تمنن ارزو غیاسی دوستان و دا یو ساعت خبرونه د امان الله مرزی پا تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. او پکې اوري چې د افغانستان د ستر محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې حکومت باید د قاضیانو د امنیت او خوندیتوب لپاره لا نور ګامونه پورته کړي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې له طالبانو د پاکستان ملاتړ د افغانستان د بیا ودانولو لپاره یو ښه تاریخي موقع د لاسه ورکړې ده. د سوریه د جګړې په اړه هم در سره ورستی معلومات شریکو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د هرات چارواکي وایي د استناف د سرنوال د وژنې د څرنګوالي په اړه د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی نن له کابله دې ولایت ته رسیږي. ولسي جرګې یو ځل بیا له ولسمشر غني وغوښتل چې دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست لپاره کاندیدان دوی ته معرفي کړي، او د امریکا متحده ایالاتو د سوریه د حلب پر یو روغتون د حکومتي ځواکونو بمباري غندلې ده. د خبرونو تفصیل. د هرات سیمیز چارواکي وایي ټاکل شوی ده چې د هرات د استناف د څارنوال د وژنې د څرنګوالي په اړه د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی نن له کابله هرات ته ورسیږي. د هرات د والي وین جیرانی فرحات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ولسمشر اشرف غنی پرون د هرات له والي محمد آصف رحیمی سره په تلیفون کې خبرې وکړې او هرات ته د دې پلاوی د استولو خبر ورکړ.
رئیس جمهور کشور در صحبت تلفنی که همراه والی هرات داشت بر علاوه از اینکه ابراز تسلیت کرد،
دوی ولسمشر د هرات له والی سره په تلفنی خبرو کې سره بیر پر دې چې خواخوږي څرګنده کړه او د هغه له کورنۍ او خپلوانو سره خبرې وکړې. ډاډ یې ورکړ چې هرات ته به یو باصلاحیت مسلکي پلاوی واستوي څو دا پیښه په هر ډول وڅېړي. د هرات د استناف څارنوال سمیع الدین رحیم پرون ماسپښین د ښار په پنځمه ناحیه کې د ناپیژندو وسلوالو په ډزو کې وشل شو. د هرات د والي وین همداراز ویل د دې پیښې په تړاو د هرات د ځینو امنیتي چارواکو دندې ځنډول شوي او یو شمېر نور په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. ولسی جرګې یو ځل بیا له ولسمشر څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست کاندیدان د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره ډېر ژر جرګې ته معرفي کړي. د ولسی جرګې اداري پلاوي دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې ولسمشر اشرف غني د دوشنبې په ورځ ملي شورا ته په وینا کې په راتلونکو څو ورځو کې د دې دوو مهمو څوکیو لپاره د کاندیدانو د معرفي کولو ژمنه وکړه. د ولسی جرګې دوهم مرستیال شیخ نعمت الله غفاري ازادي راډیو ته وویل چې د ولس استازي تمه لري چې د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست کاندیدان ژر د اعتماد رایه د اخیستلو لپاره معرفي شي.
هم خلق او هم د خلکو نمایندگان او استازي په پارلمان کې ټولر چې هر څومره ژر د دوو پوستو ته ور او مناسب خلک در جمهور دخوا معرفي شي تر څو موږ د دغه سرپرستی د حالت خلاص.
د دفاع وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست له اوږدې مودې راهیسې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. محمد معصوم ستانکزی د دفاع د سرپرست وزیر په توګه وروسته له هغې خپل کار ته دوام ورکړ چې ولسي جرګې د اعتماد رایه ورنه کړه، او مسعود اندرابي وروسته له هغې د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه وټاکل شو چې پخوانی مشر رحمت الله نبیل له خپلې دندې استعفا وکړه. چارواکي وایي چې د یو دوه ستوري لرونکي جنرال په ګډون شپاړس امریکایي پوځیانو ته په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ له کبله د ډسپلیني سزا ورکړل شوې ده. د امریکا پوځ تېر کال په تلې میاشت کې وروسته له دې چې طالبانو د کندوز ښار ونیو د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون بمباري وکړه چې په نتیجه کې څلور دوه څلوېښت کسان وژل شول. اسوشیټ پریس خبری اژانس د امریکایي چارواکو له قوله چې د مسئلې د حساسیت له کبله نه غواړي نمونه افشا شي لیکي چې پوځیانو ته چې د ځانګړو عملیاتو ځواکونو سرتیري هم پکې شامل دي جنایي دوسیه نه ده جوړه شوې او یوازې ډسپلیني سزا ورکړل شوې ده. په پام کې ده چې په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون خپل بشپړ رپورت نن خپور کړي. متحده ایالاتو د حلب پر یو روغتون بمباری غندلې ده او پر روسیې غږ کړی دی چې د سوریې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او نوموړی اړ باسي چې حملې بندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل واشنگټن په حلب کې د دې حملې له کبله خواشیني څرګندوي او زیاته کړه چې په دې حمله کې د سوریې د جنګي الوتکو د هغو پخوانیو حملو نښې لیدل کېږي چې روغتیایي مراکز پکې په نښه شوي دي. امریکایي چارواکي وایي په حلب کې د القدس پر روغتون چې د سره صلیب او د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې مرسته ورسره کوله په دې برید کې د ماشومانو، ناروغانو او روغتیایي مامورانو په ګډون لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. جان کیری ویل روسیا سمدستي مسؤلیت لري چې د سوریې پر رژیم فشار راوړي څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک سره سم پر روغتیایي تاسیساتو او ملکي وګړو حملې بندې کړي. په حلب کې چې د بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دی، د چهارشنبې د شپې په هوایي برید کې له شپېتو زیات کسان چې ډېری ملکي وګړي ووژل شول. په سوریا کې د تیرو دو میاشتو اوربند وروسته له هغې مات شو چې په ژنیف کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو په مقصد د سورې خبرې ناکامې شوې. د امریکا مرسیال ولسمشر جو بایدن د عراق د روان سیاسي بحران او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې لپاره د ناڅاپي سفر په ترڅ کې بغداد او د عراق د کردستان خود مختار سیمې ته لاړ څو دغلته له چارواکو سره خبرې وکړي. بایدن د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی، د پارلمان له مشر سلیم الجبیری او نورو چارواکو سره وکتل. نوموړي وویل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د داعش پر ضد رښتینی پرمختګ کوي. بایدن زیاته کړه چې له عبادی سره په کتنې کې د داعش له وسلوالو څخه د شمالي خر موسل د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو په اړه خبرې وکړي. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو چې د عراق د شمال او لویدیځ پر ځینو برخو یې ولکه ټینګه کړې ده موسل خر تیر کال ونیو. سپینې ماڼۍ نه دي ویلي چې د عراق د کردستان خود مختار سیمې ته د بایدن د سفر هدف څه دی. په عراق کې د نوي حکومت د څرنګوالي په اړه په وروستیو څو میاشتو کې سیاسي لانجې روانې دي چې د زرګونو کسانو په ګډون د اصلاح غوښتونکو سخت اعتراضونه یې پارولې دي. او ملګری ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې 9333 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مرستیال تیره ورځ د امنیت نړیوالې شورا ته ویل چې د اوکراین د جګړې ټوله مرګ ژوبله 1299 ته رسیږي چې له دې ډلې څخه 9333 کسان وژل شوي او پاتې نور ټپیان دي. نوموړي د اوکراین روسي پلو بلتون غوښتونکي او د اوکراین حکومتي ځواکونه له اوربند څخه په سرغړونو تورن کړل او پر دواړو لورو انتقاد وکړ چې د ده په خبره د اوربند د څارنې د کمیسون د کار مخه نیسي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سترې محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښمن دی.
از لحاظ مسئولیت څارنوالی ها و اختزات ما هنوز هم سستی های وجود داره.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي نو د څلو اړخیزې غونډې ټول هیوادونه د طالبانو پر وړاندې د عملیاتو مسؤلیت پر غاړه لري. روان خبرونه په ترڅ کې د نړۍ مطبوعات هم څېړو او دا هم اوري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ضایع کړه. د ختیځ د عامې روغتیا ټولنه له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ملاریا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره تدابیر جدي کړي.
په افغانستان کې 214,000 کسان په دغه مرض اخته کیږي چې په دې کې 75% دی وازې ختیځ ولایتونه دي.
د راپورونو سربیره د دې خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اوریدلای شئ. د سترې محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. قاضي القضات سید یوسف حلیم ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د قضایي ادارو پر کارکوونکو د مرګونو حملو یادونه وکړه. ښاغلي حلیم دا اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړه چې د هرات ولایت د استناف څارنوال پرون د ناپېژندو وسلوالو په ډزو کې وشل شو. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې ورو.
د سترې محکمې رئیس په افغانستان کې د قاضیانو او څارنوالانو پر نه خوندیتوب اندېښنه څرګنده کړه. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان قاضي القضات سید یوسف حلیم که څه هم یادونه وکړه چې د هیواد امنیتي ادارو ډاډ ورکړی چې د قاضیانو او د عدلي او قضایي ادارو د کارکوونکو د امنیت لپاره به ځانګړي اقدامات وکړي، خو زیاته یې کړه چې په تیرو دوو میاشتو کې درې تنه قاضیان وژل شوي دي.
با تاسف که از لحاظ مسئولیت سارنواله ها و قضات ما که در حقیقت
لبد مرغ زمونږ د سارنوالانو او قاضیانو چې په هیواد کې د عدالت او د قانون د حاکمیت تطبیقون کې دي د خوندیتوب په برخه کې لا هم نیمګړتیا وشته. موږ په تیرو دو میاشتو کې خپل درې ډیر ښه قاضیان له لاسه ورکړي چې د هیواد دښمنانو شهیدان کړي دي. موږ له دې کبله اندېښنه لرو. د سترې محکمې رئیس وروسته له هغه د عدلي او قضایي مامورینو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي چې د هرات ولایت د استیناف رئیس پرون د ناپیژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. سیمه ییز چارواکي وایي چې په پام کې ده د دې وژنې په اړه د څېړنې لپاره موظف پلاوی نن هرات ته ورسیږي. د اکثرو دې ډول وژنو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو غونډې ته په وینا کې د هغو قاضیانو او سرنوالانو د خوندي ساتلو ژمنه وکړه چې وسلوال مخالفین محاکمه کوي.
زه له هغو قضات او سرنوالانو چې د باغیانو محاکمه یې کړې او د اعدام حکم یې ورکړی مننه کوم او اطمینان ورکوم چې موږ به یې دوی محافظت وکړو.
په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې پر قاضیانو څو ځلې په څو ولایتونو کې حمله شوې چې دوی په کیمره او ټپیان شوې دي. همداراز په 1992 کال کې د سترې محکمې د دروازې مخې ته د مامورینو د رخصتۍ پر مهال یوې 14 ولس کسان مړه او لسګونه نور ټپیان کړل. د دې حمله مسؤلیت هم طالبانو منلی وو او هغه مهال یې ویلي وو چې د سترې محکمې پر قاضیانو او کارکوونکو حمله د دوی لخوا ترسره شوې ده.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونه د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
کدا افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوا او اته نوی دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واوري.
که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي، د څلور اړخیزې غونډې غړي هیوادونه به د طالبانو پر وړاندې د عملیاتو مسؤلیت پر غاړه ولري. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي له ټایمز آف انډیا ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان او همداراز افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړی استازي هم د افغان طالبانو پر حملو چې له پاکستانه تر هکېږي د پاکستان د سترګو پټولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې اورو.
د کابل له خونړۍ حملې وروسته چې تر 300 زیات کسان پکښ ټپیان شول او تر 60 کسانو زیات پکښ ووژل شول، د افغان حکومت د طالبانو او داعش په شمول د ټولو وسلوالو ډلو پر وړاندې د نظامي عملیاتو پریکړه د پام وړ اقدام بلل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي له ټایمز آف انډیا ورځپاڼې سره په مرکه کې پاکستان ته په اشاره ویلي، که تاسو موږ ته وایاست چې طالبان د سولې مذاکراتو ته نسي راوستلی، سمه ده، پر طالبانو به ستاسو نفوذ کم سوی وي، خو تاسو د دې وړتیا لرئ چې په خپل کور کې دننه د هغوی پر وړاندې اقدامات وکړئ، د هغو پټنځایونو مخه ونیسئ چې تاسو جوړ کړي، له موږ سره د یو خپلواک هیواد په توګه چلند وکړئ، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په خپله د یو مسؤول هیواد په توګه عمل وکړئ. د هندوستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سوبرامنیم جیشنکر سره د لیدو پر مهال د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي له هندوستانه د اوسنۍ جګړې لپاره د حمله کوونکو هلیکوپټر غوښتنه وکړه. له هغه وروسته چې د اپریل په 19 په کابل کې خونړۍ حمله وسوه، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستانه وغوښتل چې د طالبانو پر وړاندې نظامی عملیات وکړي. په همدې حال کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ازادي راډیو ته د افغان ولسمشر د څرګندونو په غبرګون کې وویل چې له طالبانو سره به پراتلونکو څو اونیو کې مذاکرات وسي، او په دې اړه پاکستان خپلې هڅې کوي، خو د زیاته کړه چې د افغان طالبانو پر وړاندې نظامی عملیات به د څلور اړخیزه غونډې د ټولو غړو په سلا مشوره کیږي. د ویلي
مون باید لومړی هغوی د خبرو میز ته کینو او ټولو ته د خبرو چانس ورکړو، وروسته د هغوی په وړاندې چې خبرې نه کوي اقدام کولای سو. د هغوی په وړاندې که هر اقدام کیږي باید په څلور اړخیزه کمیټه کې له سلا مشورو وروسته پریکړه وشي. دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی، بلکې څلور اړخیزه کمیټه چې د همدې هدف لپاره جوړه شوې هر فیصله چې کوي باید په ګډه وکړي او هغه په ګډه هم عملي شي.
خو ښاغلی حکمت خلیل کرزي ټایمز آف انډیا ته ویلي چې د همکاریو په څلور اړخیزه غونډه کې ویل سوي وو چې طالبان باید مذاکراتو ته حاضر کړای سي، خو که موږ طالبان د سولې میز ته حاضر نه کړل، څلور واړه هیوادونه مسؤلیت لري چې د دوی پر وړاندې نظامی اقدامات وکړي. افغانستان ټول لوري اوس د دې ژمنې دوهمې برخې ته متوجه کوي. ښاغلی کرزي د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې ته ویلي چې د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې واشنګټن ته تللی وو او د ټولې نړۍ مخې ته وویل چې طالبان د دوی په هیواد کې اوسي. هغوی په پاکستان کې روغتیایي اسانتیاوي ترلاسه کوي، هغوی ملاتړ ترلاسه کوي او د هغوی لوجستیکي تاسیسات او هر څه په پاکستان کې دي. اوس افغانستان له پاکستانه غواړي چې دغه تاسیسات له منځه یوسي او دوی باید اقدام وکړي. افغانستان او پاکستان ته د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې ویلي چې امریکا د پاکستان پر حکومت فشار راوستلی چې د تروریستانو ترمنځ د توپیر نه کول ژمنه دي عملي کړي. د ده په وینا په سیمه کې باید د تروریستانو لپاره خوندي ځایونه نه وي. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تیره اونۍ وویل چې د پاکستان لوړپوړو چارواکو ته بیا بیا د هغوی د زغم په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې چې د افغان طالبانو او حقاني شبکې لپاره یې لري چې د پاکستان له خاورې عملیات کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي له ټایمز آف انډیا ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي د څلور اړخیزې غونډې غړي هیوادونه چې پاکستان هم پکې دی د طالبانو پر وړاندې د عملیاتو مسؤلیت پر غاړه لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
احمد شیبر څخه خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
د تیرو 1900 میاشتو په ترڅ کې امریکا د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادو کې یوازې د بي پیلوټ الوتکو پر بریدونو بسنه نه ده کړې. امریکا په افغانستان، عراق او سوریه کې د عملیاتو په ترڅ کې خپلو ځانګړو ځواکونو همکار اخیستی دی. دا موضوع نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې د اوباما وروستی چانس چې دا دایمي جګړه پای ته ورسوي لیکي. د امریکا ولسمشر یوه نیمه لسیزه مخکې دا واک ترلاسه کړ چې امنیتي ځواکونه په خپل امر بهر ته استوي، یعنی د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 له پیښو وروسته. هغه وخت د امریکا ولسمشر جورج دبليو بوش له کانګرس وغوښتل چې ولسمشر ته د ابد لپاره په بهر کې له ځواکونو څخه د استفادې اجازه ورکړي، خو کانګرس ورسره ونه منله او موافقه یې وکړه چې د هغو پر ضد له ځواکونو کار اخله چې د سپتمبر د 11 په پیښه کې لاس لري، لکه القاعده او طالبان چې القاعده ته یې پناه ورکړې ده. نیویارک ټایمز لیکي نن طالبان په افغانستان کې واکمنان نه دي. اسامه ابن لادن وژل شوی او د سپتمبر د 11 نیټې د پیښې اصلي عاملان یا وژل شوی یا نیول شوی، خو بیا هم له ولسمشر سره په بهر کې د ځواکونو د استعمال پخوانی واک په خپل حال دی. ورسپانه وړاندې لیکي د اوباما د واکمنۍ 9 میاشتې پاتې دي او شاید د دې واک مسله بیا راپورته کړي. اوباما پخواله د دې اوږدې جګړې په اړه خبرداری ورکړی و، خو د ده ادارې استدلال کاوه چې هره هغه ډله چې په امریکا کې د بریدونو نیت لري هرومرو له القاعده او طالبانو سره یو ډول اړیکې لري. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا نوې اداره به له دې واکه ګټه واخلي، شایي نوی حکومت په ځانګړي ډول اهداف په نقشه کړي، یا لکه څرنګه چې د جمهوري غوښتونکو کاندید ترید کروز ویلي دي پر دښمن دې درنه بمباري وشي. د ورځپاڼې په وینا شایي نوي ولسمشر ته له بحث وروسته د اړتیا له مخې ډېر واک وسپارل شي او داسې نه وي لکه کانګرس چې د اوباما واک محدود کړی دی. د لویدیځ یوې بلې ورځپاڼې ګارډین بیا خبر ورکړی دی چې د امریکا دفاع وزارت په څو ورځو کې په کندوز ښار کې د بې پولې ډاکترانو پر روغتون د بمبارۍ تحقیقي راپور خپور کړي. دا پیښه تیر کال هغه وخت رامنځته شوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی و او امریکایي الوتکې پر دې روغتون په بمباري کې 240 ملکیان ووژل. ګارډین د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا لیکي چې دغه راپور به چې ډیر وخت وځنډېده د دې اونۍ تر اخره خپور شي. د دې پیښې په تړاو تر اوسه د یو شمېر امریکایي پوځي افسرانو دندې ځنډول شوې دي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وی له طالبانو د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ځای کړه. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش د ځنګړي استازي په توګه هم کار کړی دی. د هغه د خلیلزاد سره د مرکې پر اساس د فرشتي جلال زی رپورټ اورو.
د خلیلزاد په وینا د وسلوالو طالبانو د پناه ځایونو د لمنځه وړلو لپاره د واشنگټن د کړنلارو ناکامي او له وسلوالو طالبانو د پاکستان ملاتړ اوس هم په افغانستان کې د ثبات ټینګښت پر هڅو تور سیوری غوړولی دی.
to deal effectively with the Pakistan's خلیلزاد وای په تیرو شپاړسو کلونو کې د ستونزه چې واشنگټن له پاکستان سره په اغېزمن چلند او هلته د طالبانو د پناه ځایونو د ستونزې په حل کې ناکام سو، تر ډېره حده د کابل او امریکا په اړیکو کې د ستونزو مور ده. زما په باور دا یوه ستره ستراتیژیکه مسله وه چې نور مسایل ورڅخه راپیدا سو او ډېر کسان د دې مسلې اهمیت ته هم نه دي متوجه شوي. زلمی خلیلزاد د بوش د ادارې له هغو لوړ رتبه ډیپلوماتانو دی چې د بن په غونډه کې مهم رول او د طالبانو تر سقوط وروسته یې د افغانستان د نوي دولت په تشکیل کې لوی لاس درلود. خلیلزاد د ازادي راډیو سره په امریکا کې ویلي د افغانستان په طلایي وخت کې هغه مهال چې د هیواد ته د ټولې نړۍ ورپام و، امریکا په دې کې ناکامه شوه چې په دې وپوهېږي چې د طالبانو تخریبي فعالیتونه له پاکستانه اداره کېږي.
Believe in what I call a kind of the golden hour after you do something big and significant like use force.
ما باور دا وته لای مو که ځکه کله چې تاسو یو ستر کار وکړئ لکه لزوره کار واخلی او یو حکومت نسکور کړئ لکه موږ چې د طالبانو د رژیم په وړاندې وکړ، دا ډیر پام جلبوي، اعتبار پیدا کوي. دلته هم زما باور کوم چې وختي پر پاکستان زیات فشار راوستي وای او په اوایلو کې موږ ته په نزاینو جوړیدو ته اجازه نه ورکړي، ډیر پرمختګ
کړی.
د خلیلزاد په وینا د وخت له تیرېدو سره د امریکا اعتبار او سیمې ته د نورو هیوادونو پاملرنه پیکه شو.
Deal effectively with the Pakistan or the sanctuary problem in Pakistan.
خلیلزاد وای د وخت له تیرېدو سره زموږ اعتبار او د نورو پاملرنه پیکه شو. په عین وخت کې پاکستان چالاکي شروع کړه او یوازې دومره همکاري راسره کوله چې د امریکا له قهر ځان خوندي وساتي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه اونۍ خبرداري ورکړ چې که پاکستان په خپله خاوره کې د طالبانو د فعالیت د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به اعتراض وکړي. خلیلزاد د خپل دی پخواني ملګري ولسمشر اشرف غنی په اړه ویلي دی باید د افغانانو په ذهن کې د هغې بې ثباتۍ په کمولو باندې غور وکړي چې په دې هیواد کې د امنیت د خرابوالي، اقتصادي فشار او د ملي وحدت حکومت د راتلونکي په اړه له بې اطمینانۍ پیدا شوې ده. خلیلزاد ویلي زما په فکر کله کله داسې کېږي چې ستر مشکلات داسې رهبران پیدا کړي چې په هغه وخت کې ورته اړتیا وي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر اونیس پروګرام اوریدلای شئ. د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا ټولنه له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ملاریا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره تدابیر جدي کړي. د دې ټولنې مسؤلانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې د نمانځنو په غونډه کې ویل چې د هوا له تودېدو سره د دې ناروغۍ د خپرېدلو خطر او اندېښنې زیاتې شوې دي. دوی حکومت ته یو لړ پیشنهادونه هم وکړل. د روغتیایي چارو کارپوهان وایي مخکې له دې چې هوا توده او د ملاریا ماشي زیات شي باید تدابیر ورته ونیول شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د ملاریا له خطر سره په مخامخو ولایتونو کې د پشخانو ویش او د روغتیایي مرکزونو مسلکي پرسونل او لابراتوارونو زیاتول هغه عمده وړاندیزونه وو چې د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا ټولنې حکومت ته وکړل. د دې ټولنې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وویل چې احتمال شته د هوا له تودېدو سره د هیواد په یو شمېر ولایتونو او په تیره ختیځ زون کې ګڼ خلک د ملاریا په ناروغۍ اخته شي. د ختیز د عامې روغتیا د ټولنې رئیس سید حبیب الله اروال وویل چې په هیواد کې هر کال په دې ناروغۍ ګڼ شمېر خلک اخته کیږي او که مخنیوي ته تدابیر ونیول شي خطر یې کمېدلی شي.
په افغانستان کې 214,000 کسان په دغه مرض اخته کیږي چې په دې کې 80% د دې یوازې ختیځ ولایتونه دي. 20% ننګرهار، 15% لغمان او 12% د کونړ ولایتونه، همدارنګه 15% د خوست او پکتیا او د شاوخوا او د کندهار ولایتونه، یعنی ختیځ ولایتونه زیات د خطر سره مخ دي.
د ملاریا ناروغي د یو ډول میاشي په ذریعه له یو انسان بل ته لیږدېږي. د یادې ټولنې غړو وویل دا میاشه چې انافیل نومیږي د هوا له تودېدو سره په ولاړو اوبو او ناولو ډنډونو کې پیدا کیږي، هګۍ اچوي او له 24 ساعتونو څخه نیولې تر 48 ساعتونو پورې په فعالو میاشو بدلیږي. په غونډه کې ډاکټر غلام رحیم واک وویل چې په ټوله نړۍ کې د ملاریا 120 ډولونه کشف شوي چې 4 ډوله یې انسانان مصاب کولی شي. هڅه مو وکړه چې د ختیز د روغتیایي ټولنې د غوښتنو په اړه د عامې روغتیا د وزارت نظر ولرو، خو د دغه وزارت مطبوعاتي مسؤلینو وویل چې په دې اړه څه ویل نه لري. د روغتیایي چارو پوهان وایي د چاپیریال پاک ساتل عمده لاره ده چې د ملاریا د میاشي د ودې او فعالیت مخه نیسي، او د حکومت د اړوندو ادارو دنده ده چې تدابیر ورته ونیسي. د دې کار پوهانو له ډلې پرویز اقبال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په اوسني وخت کې د دې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. د مخنیوي لپاره بسترین لارې چارې دغه دي، هغه اوبه او ډنډونه چې په کوڅو شاوخوا ته د کورونو راټول شوي وي دا باید وچ کړی شي، او حتی په دې کې دوا پاشي صورت ونیسي. هغه ماشومان که چېرته ملاریا وي باید په وخت باندې ډاکټر ته بوتلل شي، خو وقایه بیا هم مهمه ده.
د افغانستان د ختیز د عامې روغتیا د ټولنې د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 214 میلیونه خلک په دې ناروغۍ اخته شوي دي. دوی دا هم وویل په 2016 میلادي کال کې د تدابیرو له امله په دې شمېر کې څه باندې 30% کموالی راغلی، خو دا کافي نه دی، او د نړیوالو روغتیایي سازمانونو دنده ده چې د دې وژونکې ناروغۍ بشپړ مخنیوي ته تدابیر پراخ کړي.
د افغان عدالت غوښتنې ټولنیز بنسټ وایي جنګي جنایتکاران اوس هم په حکومت کې کار کوي. د سور د اومې او اتمې پیښو د قربانیانو خپل خپلوان وایي دغه جنایتکوونکي باید محاکمه شي، خو افغان حکومت وایي چې د عدالت ټینګښت او انتقالي عدالت هغه بحث دی چې حکومت تر اوسه نه دی ورنږدې شوی. په دې اړه تفصیل د ابراهیم صافی په رپورټ کې اورو.
د تیرو څلورو لسیزو جنایتکارانو د مجازاتو په اړه د غږ پورته کولو په لړ کې دا اصل د افغان عدالت غوښتنې ټولنیز بنسټ د جنګ جګړو د 15,000 قربانیانو د انځورونو په ننداري کې ورته غوښتنه تکرار کړه. د دغه بنسټ مشر ویدا احمد د پنجشنبې په ورځ د ننداري په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې جرمونه یې کړي نه یوازې دا چې مجازات شوي نه دي، بلکې اوس په حکومت کې هم کار کوي.
موږ تر ډېره ننداری ته وړاندې کول کوو. هغه جنایتکاران چې په حکومت کې دي هڅه کوي تر څو دا مسله پټه کړي، خو موږ خیو چې جنایت شوی او د هغې باید ځواب وویل شي او محاکمه شي. که چیرې دوی محاکمه نه شي، افغانستان به نه د ازادي مخ وویني، نه د عدالت، ډیموکراسۍ او سولې. زموږ خلک دي یو شي او دوی دې محاکمې ته را وکړي.
د آغلي میرمن احمد په وینا د خلق او پرچم د رژیم پر مهال د سور لاتمی وروسته پیخي د طالبانو حکومت او پر افغانانو د امریکایانو د حملو پر مهال افغانانو ډېر ستونزې او ګاللې او قربانۍ ورکړي. دا په داس حال کې د چې د چهارشنبې پورس په کابل کې د افغانستان د وسلوالو قواو لوی درسیز قدم شاه شهیم د مجاهدینو د بریا په ورځ وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړو له امله 500,000 کسان وژل شوي، 2,000,000 معلول او نږدې 15,000,000 افغانان مهاجر شوي دي. له دې وړاندې هم یو شمېر مدني بنسټونو د تیرو لسیزو د جګړو د قربانیانو د عدالت غوښتنې لپاره لاریونونه کړي دي. په همدې حال کې د جګړې د قربانیانو خپلو خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر جنایتکاران د خپلې بریا دغه ورځې هم لمانځي. له دې ډلې یو قرباني برکت الله دی وایي هغه کسان چې د سور په اومه او اتمه راغلي دي اوس په ارګ کې ناست دي، او د هغوی په خبره دا یو لاسته راوړنه ده، ویاړي او د هغې لپاره جشن نیسي. د اجرایي ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل انتقالي عدالت او د عدالت ټینګښت هغه بحثونه دي چې تر اوسه د ملي وحدت حکومت نه دی مطرح کړی.
هر افغان حق داره کې در دستګاه حکومت
دی وایي هر افغان د دې حق لري چې د افغانستان د نظام د ښوالي په برخه کې کار وکړي، مبارزه وکړي، ځکه چې دا د هغوی حق دی. او په انتقالي عدالت بحث دی چې موږ تر نن ورځې تر هغه حده نه یو رسیدلي. ډېری قضیې وي موږ دېرش کلن جنګ درلود. ډېر وضاحت باید رامنځته شي چې څوک مجرم دي، څوک قاتل دی او څوک مقتول دی. دغه بحثونه ډېر وضاحت ته اړتیا لري تر څو انتقالي عدالت مطرح شي. د انتقالي عدالت پروسه په 2006 کال کې د لندن په کانفرانس کې مطرح شوه، او وروسته افغان حکومت د هغې د عملي کولو په اړه پلان جوړ کړ. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د کورنیو جګړو د مجرمینو یو مستند راپور جوړ کړی، خو نه تیر حکومت او نه هم اوسنی حکومت د دغه راپور خپرېدو ته زمینه برابره کړې ده.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries.
لوروپا تر امریکا
لگا
یہ حکومت ذمہ وار ہے اتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
لا آسیا تر آسٹریلیا آزادی رڈیو واوری اوزان خبر کریں
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام ځوان فکر خبريږي د غرض د هموري چې دفاع وزارت له توریزم سره د مبارزه په برخه کې د روسي رول مهم او ګټور بولی خو اوس لسنیمه بجې شوې دي پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو لندیسته د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د عراق د روان سیاسي بحران او د اسلامي دولت ډلې یادش پر ضد مبارزې په اړه د خبرو لپاره پرون بغداد ته ورسید. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکوي چې په ناټو تړون کې د غړیتوب په اړه د سویډن د هر ډول پریکړې درناوی کوي خو مسکو به خپلو پولو ته نږدې هر ډول پوځي خوځښت ځواب کړي. متحده ایالاتو د سوریې پر حلب ښار د حکومتي ځواکونو بمباري په سختو الفاظو غندلې ده. او د افغانستان په مهمو خبرونو کې سرټی کې دادی چې د هرات سیمه ایز چارواکي وایي ټاکل شوی چې د هرات د استناف د سارنوال د وژنې د سرنګوالي په اړه د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی نن له کابل دی ولایت ته ورسیږي. ولسی جرګې بیا له ولسمشر وغوښتل چې دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست کاندیدان د اعتماد رای د اخیستلو لپاره ډیر شر د جرګې ته معرفي کړي. او چارواکي وایي د یو دوه ستوري لرونکي جنرال په ګډون شپاړس امریکایي پوځیانو ته په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ له کبله ډسپلیني سزا ورکړل شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د روسیې رول مهم او ګټور بولی. د دې وزارت وایند د پنجشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال ویل روسیه کولی شي چې د افغان سرتیرو د روزنې تجهیز او مهماتو په برخه کې همکاري وکړي. په همدې حال کې یو شمېر پوځي شنونکي وایي اړتیا ده تر څو د نړۍ هیوادونه له تروریزم سره ګډه مبارزه وکړي. تفصیل د ناجي صاحبي په ریپورټ کې اورو.
وروسته له هغې چې له نړیوال تروریزم سره د مبارزې لپاره له روسیې سره د یوې ګډې کمیټې د جوړولو خبره وشوه، دفاع وزارت یو ځلې بیا ټینګار کوي چې روسیه د تاوتریخوالي په کمولو کې مهم رول لوبولی شي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل روسیه کولی شي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې تجهیز او مهماتو له لارې له دې هیواد سره مرسته وکړي.
روسي هیواد کولی شي چې زموږ سره په ځینو برخو کې مرسته وکړي. د وسوال پاوز دې ته ضرورت نه لرو چې زموږ سره د جګړې په ډګر کې څوک مرسته وکړي او موږ سره یو ځای عملیات وکړي. موږ دې ته قطعا ضرورت نه لرو. کومو برخو کې چې موږ ته ضرورت دی روسي زموږ سره کومک کولی شي، د تروریزم سره په جګړه کې برخه واخلي، ښوونه روزنه کې زموږ سره مرسته وکړي، نو کېدای شي چې د مهماتو په برخه کې، د پرزو په برخه کې روسي زموږ سره مرسته وکړي.
د افغانستان او روسیې ترمنځ له نړیوال تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره د پوځي او تخنیکی همکاري او د کمیټې د جوړولو خبره روسیې ته د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د سفر پر مهال شوې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان وایي د دغه توافق جزئیات به کابل ته د معصوم ستانکزی له راستنېدو وروسته روښانه شي. تر دې وړاندې په کابل کې د روسیې سفارت هم له افغان حکومت څخه غوښتي و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاري او د هوکړلیک لپاره چمتووالی ونیسي. د روسیې سفیر د هوکړلیک د افغان حکومت په ګټه بللی، سره له دې چې د دې هوکړلیک جزئیات نه دي خپاره شوي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد د جګړې په ډګر کې د روسي سرتیرو حضور ته اړتیا نه لري او یوازې لازمه ده چې د هیواد د افغان ځواکونو روزنې او پوځي تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. له بلې خوا یو شمېر پوځي او امنیتي کارپوهان وایي اړتیا ده تر څو د نړۍ ټول هیوادونه له تروریزم سره ګډه مبارزه وکړي. امرالله امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نړۍ
هیوادونه باید له تروریزم سره د مبارزې لپاره خپل ژمنې بیا تازه کړي.
واقعاً چې د بدی پدیدې په مقابل کې یو مشترکه مبارزه پکار ده، د ټول دنیا په سطح باندې، نه تنها د منطقوي په سطح باندې بلکې د دنیا په سطح باندې. امیدوارې مې چې یو ځل بیا د یو تجدید پیمان د نړیوال سطح باندې وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د مسکو په دې ناسته کې ویلي چې د روسیې، چین، هند او ایران لمرستې پرته به لویدیز هیوادونه په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ونه رسیږي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00000 او یا هم 00000 22 11 24 15.
فکر خپرونې درنو اورېدونکو، له تیرو نږدې څلورو لسیزو په هیواد کې جنگ روان دی. هر ورځ په دغه جنگ کې په لسګونو افغانان په بیلابیلو نومونو او ډولونو وژل کیږي او ټپیان کیږي. که څه هم چې یاده اوږده موده کې د افغانانو د یوازینۍ هیلې یعنی سولې راوستلو دپاره ډېرې هلې ځلې شوي، کله چې مخالفین او په جنگ کې ښکېلې خواوې سره دروغې جوړې میز ته کېناستلو ته نږدې شوي، بیا یوه ستونزه پیدا شوي او خبرې د خنډ او ځنډ سره مخ شوي دي. په روانو جنګونو کې د نورو خلکو په پرتره ځوانانو ته زیاته مرګ ژوبله اوړي. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې ځوانان د خپلو وینو په بدل کې د جنگ سنگرونه ګرم ساتلی شي، آیا د سولې په پروګرام کې مثبت رول نشي لوبولی؟ او که دغه مهم رول لوبولی شي، تر اوسه یې یا د اسلامي او افغاني دنده ولې نه ده ترسره کړي؟ درنو اورېدونکو، په نننی ګردی میز کې په همدې خبرې کوو چې ځوانان څنګه کولی شي چې په خپل هیواد کې د جنگ بندولو او د سولې په راوستلو کې مهمه ونډه واخلي. نن موږ سره په ګردی میز کې د افغان سید جمال الدین د پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پونځي محصل احسان الله احساس او مدني فعال ضیاء الرحمن خپلواک میلمانه دي. تاسو درنو اوریدونکو او خپلو ګرانو میلمنو ته ستړي مشي وایو. لومړی پوښتنه له احسان الله احساس کوو چې په روانو جنگونو کې ځوانان ته څومره زیانونه اوړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انورسیب تاسو نه مننه او ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. دا خو ښکاره خبره ده انورسیب چې د جنگ قربانیان نن سبا په ډیر شمیر کې ځوانان دي او کوچنیان دي. په افغانستان کې د څو لسیزو راهیسې جنگ دی. که په دواړو اړخونو کې وګورو، انورسیب هم په د دولت له لوري او د مخالف وسلوالو له لوري، هلته مخالف لوري کې هم ځوانان جنګیږي او هلته هم ځوانان قرباني کیږي، او د دې تر څنګ د دولت له لوري هم ځوانان دي چې په ګڼ شمېر کې تلفات بیا ځوانانو ته وړي او خپل ژوند له لاسه ورکوي.
مننه خپلواک صاحب. د دې تر څنګ چې ځوانانو ته په دغه جنگ کې مرګ ژوبله اوړي، نور څومره زیانونه ګالي دوی؟
مننه. زه هم په خپل وار سره د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. جنگ ټول زیان دی. کو وګورو مرګ ژوبله ده، او بل طرف ته کو وګورو زمونږ ځوانان چې دي ټول د جنگ طرف ته مخه کړی ده، تعلیم ته پاتې دي. زم یو ملک چې ترقی کوي په تعلیم باندې کوي، هغه زمونږ ځوانان نه پاتې دي او ټوپک ته لاس کړی ده. نو دا یو غټ زیان دی د هیواد دپاره او د ځوانانو دپاره چې ځوانان ټول جنگ طرف ته شي او تعلیم پرېږدي. نو دې نه بل غټ زیان زم په نشته دی. که چېرته تعلیم ته پاتې شو، د خپل ټولنه هم نشي اصلاح کولی، خپل کور هم نشي اصلاح کولی، مقصد راتلونکی نسل هم برباد دی. او که تعلیم طرف ته مخکله، نو هیواد هم جوړ لی او سوله هم راتلی شي، هر څه کېدلی شي. خو زمونږ زیات زیانونه چې دي تعلیم ته اړولی دی، چې زمونږ د افغانستان کې د نوي نسل د تعلیم ذریعه ختمه کړې ده د جنګ، او بلکې ځوانان یې ټول ختم کړه. هغه ځوانان اوس په افغانستان کې کوګورو ټول ځوانان ختمیږي، داسې مشران خلک او هغوی په خپل ځایونو ناست دي، نور ته مرګ ژوبله اوړي. نه دې دغه نه خبر دي. خو په فوج کې ګورم ځوانان مري، او که اخوا ته غرونو کې څوک دي، هغه هم ځوانان دي. هم داسې سپینګیري خلک او غټ خلک نشته چې جنګیږي، ټول دواړه طرف ته ځوانان جنګیږي. او دغه جنگ یې په افغانستان کې رواج کړی دی او تعلیم نه خلکو مخ اړولی ده.
ډېره مننه خپلواک صاحب. احساس صاحب، داسې معلومیږي چې په جنگ کې ښکېلې خواوې د دې په ځای چې ځوانان تعلیم ته وهڅوي، د جنگ ډګرونو ته لیږي او جنگ د جنگ سنگرونه پی گرم ساتی تر څو به دغه حالات روانی ځوانان ته څه پکار چې څه وکړي.
ښه پوښتنه ده او د خپلواک صاحب د خبرو په تایید کوګورو چې یو طرف ته جنگ ځوانان قربانی کوي بل طرف ته د تعلیم نه هم لري ساتي. تاسو یادونه وکړه چې تر کومه به دغه پروسه روانه وي ځوانان به قربانی کوي او د دې ترڅنګ له تعلیمه به لري پاتې کیږي. زه وایم تر هغه چې متحد نشو په یو ټغر کې نو یعنی یوازنی حل لارې د سولې ده. که سولې سره کین نو خبرې ونکو جنگ د حل لار نه ده. تر هغه به دغه پروسه زما په آن او زما له نظر روانه وي چې تر څو چې همدغه جنګیږو سره خوله په خوله نشو کینو خبرو ته کینو او دغه ځوانان را په خوله نکو دواړه لوري ځوانان دي که وګورو داسې ادري ډېرې زیاتې شته دی کنه چې د مخالف لوري مړي پکې ښخ شوي دي دوه ورونه آیو په دولت کې بل په مخالفو کې دواړه ځوانان دي که وګورو دواړه قرباني شوي دي ځوانان او د دې ترڅنګ جنگ او دغه ناخوالی به تر هغې روانې وي چې سولې میز ته کیننو.
ډېره مننه خپلواک صاحب. موږ په خپله هغه مقدمه کې هم دا وویلې چې په دغه تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د سولې راوستلو لپاره ډېرې هڅې وشوې خو کله چې خبره مقصد ته نږدې کېږي خلک بیا یوه ستونزه پیدا شي یا د ګاونډیانو د خوانه یا د یو بل چا د خوانه یوه ستونزه پیدا شي او د دروغې جوړې خبرې د خنډ او ځنډ سره مخامخ شي. ستا په نظر تر اوسه چې کومې د سولې دپاره کومې خبرې شوي دي د دواړو خواونه البته په جنګ کې ښکېله خواونه څومره صداقت پکې موجود؟
تر اوسه پورې چې په افغانستان کې د سولې کوم دفترونه دي داسې یوه بانه ده د عوامو دپاره چې مونږ د سولې دفترونه خلاص کړي صرف خلک یې ځای کړي دي خلکو ته صرف معاشات ورکوي دغه فایده یې ده. د سولې دپاره تر اوسه پورې هېڅ کار نه دی شوی. مثال به تاسو درکړم اوس دوی چې کوم کسان راغواړي او کومې غونډې چې کوي هغه ټول د دولت خلک خپل خلک یو څو کسان راغون کې مونږ د سولې غونډه ده یا د سولې شورا غونډه ده. د سولې غونډه چې کیږي هغه د هغه کسانو سره کښي چې د مقابل کسان پکې ناستي د دوی خبرې واوري هغوی چې دي کومې خبرې کوي دوی ولا واوري دواړو نظرونو سره شریک شي. دلته دا خبره نشته دی دلته خپل کسان صرف راغون کې او یو غونډه جوړه کې افتخاري غونډه کې شي او بس نور هیڅ پیدا نه کوي.
احساس تاسو د سره هم نظر استې په دغه خبرو کې چې دا وایي چې سوله نشي راتله یا د سولې شورا باندې انتقادونه وشو د دې د پخوانو دې سره هم نظر استې؟
بل انوري صاحب خپلواک صاحب مخې خبرې وکړي خو د خبرو کې په قاطعیت سره دا راتله وي سوله نشي راتله. سوله راتله شي ولې خو هغې دپاره جلا لارې دي که وګورو او تاسو چې په عموماً که مونږ وایو زموږ دغه بس ډېر تمرکز د ځوانانو په رول باندې کوي په ټولنه کې خو ځوانان البته دته قرباني ورکوي ځوانان باید ده چې په سوله کې هم دوی ته رول ورکړلی شي برخه ورکړلی شي دوی سره سلا مشورې هم ورکړلی شي د ځوانانو نظر واخیستل شي. د مشران موږ منو چې مشران زموږ مشران دي هغوی په خبره باندې ښه پوهېږي خو د دې ترڅنګ دا هم وایو چې ځوانان چې دا د ټولنې د ملا د تیر حیثیت لری باید د چ ځوانان قربانی ورکړي نو د سولې په خبرو کې هم ځای ورکړل شي. خپلواک سی ویل چې د سولې راتک البته خندونه شته دي ژوندې مثال به دغه وایو ک حکمتیار سی بوز رخه کړي د چ راشي دولت سره یو شي او د دې ترڅنګ د امریکای ډالر یغه په تور لیست کې په دغه لندش پورزو کې په تور لیست کې شامل شه نو دا خامخه او دقیقه او معلومه خبره ده چې حکمتیار سی د سولې لپاره زړه خکنو نړیوال نه غواړي البته چې په افغانستان کې سوله راشي او د دې ترڅنګ که ځوانان سره پخلا نشي د دواړو لورو نو خامخا د سولې په برخه کې به خنډونه او دغه شان ستونزې وي.
د ځوان فکر د پروګرام درنو اوریدونکو تاسو د خبرونه له ازادي راډیو اوري. خپلواک صاحب به هم د سولې خبره ده او د ځوانان لخوا د سولې پروګرام کې هڅې دي یا دغه ونډه چې تر اوسه ځوانانو څومره د سولې راوستلو لپاره خپله ونډه ادا کړې خپل هغه هغه وظیفه یا دنده ترسره کړې ده؟
ستا پوښتنې ته راځم انور صاحب خو مخکې احساس یوه خبره وکړله باید ځوانانو ته په د سولې شورا کې مقصد ونډه ورکړی شي که نه؟ خو زه یو خپل نظر درته وړاندې کوم داسې تقسیم نه دی چې ورکړی شي هغه به رضا شي او مقصد سوله به راشي که ټول ځوانان هم شي که نه سوله نه شي راتلی تر څو چې د مخالفو خلکو غوښتنې نه منل شوي انوري صاحب هغو په دې مانې لس کاله مصرف کړی دی دغه کړی دی که ټول پکې ځوانان کې سپینګیري دي ټول هم بسې که نه هم سوله نه راځي دلته په دې خلکو باندې دي په دې غونډو باندې
خبره په دې کې ده چې ځوانان که په جنگ په سنگر کې خپل سر نه تیریدلی شي، د خپلو خوږو اندامونو د خپلې وینې او د خپل ژوند نه تیریدلی شي، آیا د سولې دپاره داسې څه نشي کولی چې افغانستان کې سوله راشي؟
ما تا ته وویلې چې ځوانانو ته په دې دفتر کې ونډه ورکړی شي، هېڅکله سوله نشي راتلی، خو په یو طریقه باندې، یوه لاره باندې، چې هر ځوان ځان سره فکر وکړي او راځئ د خپل وطن ته په صداقت سره کار وکړو. په سولې دفتر باندې نه چې سولې سره کینو هغه سره خلک سره کینو، خلک نه کینی، هغه د بل چا په لاس کې دي، ته به د هغې خلکو سره کینی که سوله راولې.
تر اوسه ځوانان دا سوچ نه دی کړی،
تر اوسه پورې په افغانستان کې ځوانان دا فکر نه دی کړی. که چېرته فکر کړی وي، دواړه طرف ته ځوانان دي، د خپل وطن نه به دفاع کړې وه، چې په خپل وطن نه دفاع وکړي، هېڅکله څوک نه شي کولی ستا په هېواد کې چې دی لاسوهنه وکړي یا جنګ رامنځته کړي.
دفاع خو کوي، سرونه تېرېږي،
یو په یو فکر دی، بل په بل فکر دی، ټول ځوانان باید سره راغونډ شي.
ولې ولې ځوانانو کې دا احساس نه پیدا کېږي چې د جنګ په ځای باید موږ د سولې لاره غوره کړو او د سولې لپاره کار وکړو؟
لاملونه دا دی نوري صاحب، چې زموږ په سر کې سم خلک نشته دی، موږ هغې ته امیدوار نه یو. که موږ هغې ته امیدوار شو، په موږ په هغو باندې باور ترلاسه کړو، موږ پخپله ورسره وردېږو. وا خلک داسې خلک دي په سر کې چې د هغوی سره هم نشي وردېدلی، هغې سره وردېدلی شولې به ټول ودرېدل ورسره. صحیح ده، زه به خپل هېواد دفاع وکړم، خپل هېواد ته به خدمت وکړم، خو زما په سر کې داسې سړی چې زما زړه نه غواړي.
نو ته د یو سړي په سر باندې، د یو سړي په خاطر باندې ټول هېواد په سینه لوکې
نه لاس ته اخلم.
ګوره احسان الله، دا راته ووایه چې تر اوسه ولې ځوانانو دا احساس نه دی کړی چې د سولې د پاره کار وکړي د جنگ په ځای؟ خپلواک هر څه رد کړل، ته پکې څه وې؟
د خپلواک صاحب خبرو سره زه په بشپړه توګه توافق نه کوم. د خپلواک صاحب په خپلو خبرو کې ویلي چې البته ځوانانو سره دا فکر نه دی پیدا شوی. ځوان د یو نوي فکر سره ټولنې ته راغلی دی. د ځوانانو فکرونه چې دي تر ډېره د جنگ نه بهر دي. که ما مخکې یادونه وکړه، خپلواک صاحب، ځوانان به ډېر څه وکړي، البته که دوی ته هغه صلاحیت ورکړل شي، واک ورکړل شي او ونډه ورکړل شي د سولې په خبرو کې، ادا به یې کړي. خو ما مخکې ویل چې د ځوانانو شتون د سولې په خبرو کې په نشه حساب دی. تر ډېره که دغه موږ خپل دغه ټولنیز رسنۍ تعقیب کړو، د ځوانانو ډېر شعارونه او د ډېرې خبرې چې دي، دا البته په سوله باندې متمرکزې وي. دوی ډېر کوشش او ډېرې خبرې سولې ته ځانګړې کړې وي. هر څه چې دي، دوی خپل نظر چې دی، خپل فکر چې دی، سولې طرف ته اړولی دی. ځوانانو ته دغه ونډه نه ده ورکړل شوی. او که دا وایو چې ځوانان جنگی کې د دوانه لوري، که په افغانستان کې د وسنی جنگ او یا دغه جګړې لامل هم یو ځوانان کې دي، شي خو پراس کې چې دی بیا مشران دی، هغه مشران دي چې یا خرڅ شوی دی او یا مفکوري غلطی دي. ځوانانو ته زه بیا هم وایم، که چېرته په سوله کې او په دغه د سولې په دغه روانه پروسه کې برخه ورکړل شي، رغندرو لوبولي.
ستاسو په نظر باندې اوس حزب اسلامي د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ باندې دغه ډلې د سولې پروګرام ته زړه ښه کړی دی او کابل کې حیاتونه ناست دي، ستا په نظر باندې دا خبرې به تر کومه پورې ګټورې وي؟ د که سوله راشي د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ څومره ګټورې دي؟
بل انشاءالله خوشبیني ډېره ده نوري صاحب، او تر ډېره د سولې لپاره کارونه روان دي، او انشاءالله چې بیا هم امید لرو، امید به ساتو، او که هڅه وشي بیا هم لکه د حزب اسلامي دغه راغلي پلاوي تر ډېره په خپلو خبرو کې په ګردیو میزونو کې او د رسنیو سره په خبرو کې موږ اورېدلي دي. دوی وایي چې موږ کابل ته نږدې یو، یقینا چې دوی نږدې دي او دغه خبرې خلاصې دي، را به شي بیا هم خو هیله ډېره ده. خو تر یوازې د حزب اسلامي ګوند پر اتک باندې دغه سوله نشي راتللی، تر دې چې امارت اسلامي، داعش، د دې تر څنګ حقاني شبکه، واغه ډلې چې په افغانستان کې اوس د دغه روانو ناخوالو ورانیو لامل دي، ټول سره خوله په خوله نشي او د سولې او د خبرو میز ته کینلي.
خپلواک، ته د حزب اسلامي او د حکومت ترمنځ چې کومې خبرې روان دي، دې ته څومره هیله مندي لرې؟
انور صاحب، دا یو ښه اقدام دی چې حکمتیار صاحب افغانستان ته راځي او سولې پروسې سره یو کېږي. خو باید حکومت هم یو کار وکړي، هغه دا چې دغه کوم زموږ افغانان مشران چې دي اوس چې مخالف سر په لار په ډله کې ولاړ دي، دوی کې یو یو د سولې سره پر یو ځای کېږي، د نړیوالو سره خبره وکړي چې دوی سره زموږ خبرې خلاصې شوې دي. باید دوی د تور لیست نه لرې شي، که چېرته د یو ورور راشي، مشر راشي، زموږ د دې حکومت سره یو ځای شي، نور هم بیا زړه ښه کوي. صحیح ده، اوس که دا ورور راغی پر د دې سولې پروسې سره یو ځای شو او نړیوالو دا د تور لیست نه لرې کړ، دا ټول راځي. ځکه اوس هغوی ریږي که موږ د افغانستان حکومت سره خبره وکړو او د نړیوالو سره خبره زموږ خلاصه نه شي، نو کېدای شي په خپل افغانستان کې به ته ونیسي، خو تر څو پورې چې دوی دغه ورونه راځي مخکې له مخکې نه باید دوی د نړیوال سره خبرو کې چې دوی
حکومت باید
دا کار وکړي چې د تور لیست نه دغه خلکو نمونه وباسي. هر هغه څوک چې اراده ولري چې مقصد زه ورزن د سولې سره او د افغانستان سره حکومت سره یو ځای کېږم، هغه کسانو باید مخکې له نړیوال سره خبرې وشي. هسې نه چې خدای مکه دوی راشي د حکومت سره یو ځای شي او بیا نړیوال په هغوی باندې کوم دغه کې یا یو نیسي یا کوم مشکل تپیخ کې، نو زمونږ د دوامداره د سولې پروسه به مکمله ختمه شي، ځکه سبا بیا په افغانستان حکومت باندې څوک باور نشي کولی.
احساس که څه هم چې حزب اسلامي په ښکاره خپل ونډه نه ده غوښتې په حکومت کې، خو بیا هم څه به په زړه کې لري حکومت ته څه پکار دي چې څه وکړي دوی سره چې پخلا شي او خپل حکومت او د خپل خلکو د پاره بیا کار وکړي.
انوري صاحب تاسو ښه پوښتنه وکړله، ګورو تر ډیره په افغانستان کې چوکۍ ویشل شوې دي، تر ډیره ویشل شوې دي اوس هم، یعنی د دای ویش چې دی شفاف نه دی شوی. که شفاف نه دی شوی، که په دغه باندې یو مرور رور پخلا کیږي او د کار خو نه خه پارا ډله ټپله کې شته دي، هم په امارت اسلامي کې شته هم په حزب اسلامي کې شته دي، که اره برخه که عام امارت یا حزب اسلامي راځي او د سولې د پروسې سره یوځای کیږي، دوی به حتما خپل امتیازات غواړي. غواړي به دوی هم افغانان دي، د کار خلک به لري، هغه خلک چې د ملک ته او د خاورې ته وفادار وي، که دوی ته امتیازات هم په لاس کې ورکړلی شي او د افغانستان د اساسي قانون د چتر لاندې خپل دغه کار ته او دغه د قانون ومني او راشي خپل کار ته ادامه ورکوي، نو زه هم امتیازات ورکول یو ښه خبره ده، باید ده چې ورکړلی شي. ولې دوی هم په راس کې داسې خلک لري چې د دغه ملک او د دغه خلکو د دغه درد دوا کېدلی شي، دغه موجوده ستونزو ته د حل لار لټولی شي.
په دغه خبرو کې چې دا روانې دي د حزب اسلامي او د حکومت ترمنځ، په دې کې ځوانان څومره رول لوبولی شي؟ د یو ځوان په حیث باندې ته څه کولی شي، خپلواکي څه کولی شي، نور څه کولی شي؟
ځوانان ډېر کارونه کولی شي. په نن سبا وخت کې دوی ته وخت هم نه دی ورکړل شوی، خو تر ډېره کار کوي. هغه عامه پوهاوی دی، عامه پوهاوی چې دی دا د ټولو نه ښه د حل لاره ده. د خلکو په ذهنیتونو باندې کار باید وشي. نن سبا که وګورو د خلکو ډېر زیات د زیاتو خلکو ذهنیتونه چې دي دا جنگ طرف ته مایل دي، موږ په جنگ کې را لوی شو. ځوانان کولی شي خلکو ته ښه پوهه ورکړي، ښه عامه پوهاوی وکړي، او یو ښه لاره چې دا ټولنیزې رسنۍ دي چې نن سبا ځوانان تر ډېره پکې ښکېل دي او سولې دپاره کار کوي.
تا خپله د سولې دپاره په دې برخه کې ټولنیزو رسنیو کې څه کړي دي یا عامو مجلسونو کې دي؟
بلې، تر ډېره مونږ چې کله په پوهنتون کې اکثر له خو سیاسي بحثونه نه وي، خو د سولې خبره راشي په خپلو کې سر نظریات تبادله شوي دي، کې نستلي د سولې لپاره، او په فیسبوک یا ټولنیزو رسنیو کې مو ډېر نظریات شریک کړي دي. او تر ډېره د دغه دولتي چارواکو کمې پانې چې دي په دې باندې مثبتې د سولې په اړخ باندې ډېرې تبصرې شریکې شوې دي، او لا به هم هڅه وکړو.
مننه. د ځوان فکر د پروګرام درنو اوریدونکو، تاسو د خبرونه له ازادي راډیو اوري. ته څه کولی شي د یو ځوان په حیث باندې خپلواکه څه دي کړي دي تر اوسه؟
انوري صاحب، په خپله چې ما کړي دي د سولې لپاره، مونږ داسې انځورونه فیسبوک کې خپاره کړي دي په ټولنیزو رسنیو کې چې هغه د مرګ ژوبلي مقصد چې دا جنګونو سره څه حالات رامنځته راځي، یا ماشومان پراته یو، یا څوک بې کوره وي، که نه دا هم د یو سولې لپاره یا جنګ خلاف یو برعکس د سولې لپاره یو کمپین دی. مونږ دغسې تصویرونه خپاره کړي په فیسبوکونو کې. ورسره احساس وای چې ځوانانو ډېر په فیسبوک کې د سولې لپاره کار کړی دی، خو لږ او ډېرو هم د سولې خلاف هم کړی دی، ځکه چې ځینې ورونه شته دي د فیسبوک کمپاینونه کوي مخالفو ته، ځینې کمپاینونه کوي دی حکومت ته. خبره په هر طرف کې اختلاف روان دی. یو څوک داسې نشرات کوي چې دغه خلکو په ګټه وي، ځینې خلک داسې نشرات کوي چې د دې خلکو په ګټه وي،
جنګ او تعصب تلمن وهي.
اوس د مخالف د افغانستان پرزند حکومت څو خلاف دي ګاونډیان به یاد کړو، او هم د دې خلکو په نامه ډېرې جوړې کړې دي مقصد، او د دې افغانانو په منځ کې کمپین کوي او ملګري جوړ پیدا کړي دي، او چې هر څه شیر کړي دي ټولو ته ځي. دا چې کوي دا هم ځوانان کوي، دا څه سپینګیري نه کوي، داسې نه هم چې ټولې کوي. یو نیم کسان داسې هم شته دی چې د دې حکومت خلاف کوي او د سولې خلاف کوي، او هسې راپورونه خپروي چې د دې خلکو ذهنیتونه ځان ته راوړي او ځان سره یې ملګري دي چې د افغانستان په خلاف وي.
اخیره کې د ځوانانو نه د یو ځوان په حیث باندې غوښتنه څه ده؟
ځوانانو نه مې غوښتنه دا ده چې راځئ نور دا د ګاونډیانو د نور خلکو مفکورې پرېږدئ، خپل هیواد ته سوچ وکړئ چې موږ څنګه کولی شو چې خپل هیواد جوړ کړو. او څنګه کولای شو دې خاورې ته خدمت وکړو؟ نور د ګوندونو او د شې نتیجې صرف افغانستان په نظر کې ونیسي او دیس ځان سره وي چې موږ صرف د افغانستان ته خدمت کوو، نه بیا د سولې دفترونو ته ضرورت شته دی، نه د غونډو ته ضرورت شته دی. که هر سړی خپل ځان سره دا ذهن کې ونیسي چې زه د هېواد ته خدمت کوم، نو انشاءالله چې نو هېڅ ته به ضرورت نه وي او دا هېواد به جوړي.
ستاسو څه پیغام دی احساس؟
بلې، بیا هم زه په ځوانانو باندې تل غږ کوم چې دغسې ویښ اوسئ او تل د سولې دپاره او د دې هېواد د ښېرازۍ دپاره کار وکئ. او زموږ دغه ځوانانو ته یو شمېر ځوانان شته دی چې تل وکه کوي د مخالف لوري البته خایمه. او یو خبره چې زموږ په ټولنه کې نن سبا ډیره عامه ده، خلک دا فکر کوي وای دو سره حکومت دی او په موږ باندې یو راته پل شوی حکومت دی. خو که هر څنګه دی، موږ نن سبا ګورو دا په موږ باندې حکومت دی تر 50 کلونو پورې به وي. باید ننګي وکړو، ملاتړ وکړو، تر شای ودرېګو، کتل نیوکه کوو، باید سالمه نیوکه وکړو. سولې پروسه هم روانه ده که باید په ټول افغانستان کې ځوانان، سپینګری، مشران او کشران په کلکه ملاتړ وکړو. نو بیا مې هم تر ډیره غږ په ځوانانو باندې د سولې په برخه کې دی چې سوله کې کار وکړي، په سوله کې خیر دی، په سوله کې د دې هیواد د ملتونو پرمختګ دی. که سوله راشي، دغه موجوده ستونزې، بیروزګاری او دغه شته ناخوالې به پای ومومي. په دې هیله باندې چې یو آزاد، سرلوړی او سوله ییز افغانستان ولري.
آزادی رادیو لوونه ترو Thank you.
بدا سے بے گناہ ذات پردوپ سے قربانیوں یوم یو فترہ داگی بل میں بل فترہ داگی زہرانیوں زہرانیوں ولز افغانستان دے پردوپ دے جن میدانیوں یوم یو فترہ